السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په پښتو موسیقي پروګرام واورئ خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د راپورونو خبرونو وخت لرو مهمه مسله دا ده چې په ننګرهار کې پرون په دوو جلا بریدونو کې د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي وژل شوي دي ګڼ غبرګونونه یې پارولي دي خو تر هغه مخکې خبرونه د خبرونو سرچکی د هرات والی وای چې په هرات کې د پولیسو ملي اردو او ملکیانو په شمول څلور درشتنه د طالبانو له یو زندانه ژغورل شوي دي په ننګرهار کې پرون د انعکاس ټلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلوا کمیسیون ویل د بیان ازادي له تهدید سره مخ ده او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي تر دریو نورو میاشتو ټولو امریکایانو ته د کرونا واکسین رسیږي پوره خبرونه په هرات ولایت کې د پولیسو ملي اردو او ملکیانو په شمول څلور درشتنه د طالبانو له یو زندانه ژغورل شوې دي دا خبره د هرات والی عبدالوحید قتالی رسنیو ته په استولي پیغام کې کړې ده د ښاغلي قتالی خبره افغان کمانډوز وکونو چې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم ورسره وو د طالبانو له زندانه د یادو څلور درشو کسانو د خوشي کولو لپاره بیګا د هرات په ادرسکان ولسوالۍ کې عملیات وکړه د هرات والی زیاته کړې د عملیاتو پر مهال لس وسلوال طالبان هم وژل شوي او افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی اوښتی وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د هرات د والی د دغې ادعا په اړه کومه تبصره نه ده کړې په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلوا کمیسیون ویل د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده دغه کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومت د دغسې حملو د عاملانو د پیژندلو او مجازاتو غوښتنه کړې ده د انعکاس راډیو ټلویزیون دغه درې کارکوونکي پرون په دوو جلا پیښو کې د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شوې او دوې نورې ښځې ټپیانې شوې د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ویل د پرونۍ حملو په تړاو د طالبانو یو غړی نیول شوی دی
مهم توریست ته دی ډلې رابری کول د خاري بسیط په نوم امدا اوس کې در رسوي دي ورڅ شي سره او یو من خفقن تو فرچي سره ته طالبانو په ډل پر اړه لري او پاکستان کې روزل شوی دي
طالبانو ویلي چې په پرونی عمله کې دوی لاس نه لري تر دې مخکې د نکاس راډیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند د قتل مسولیت داعش ډلې منلې وو د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډوز واکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ د دغه وزارت یو ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
په واقعیت کې دا مرکز د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د سوق ادارې مرکز وو له دغه مرکز د افغانستان پر ختیځ په ځنګړي ډول پر ننګرهار ولایت تروریستي حمله پلان دی زیات وخت بعد د ننګرهار لپاره د طالبانو نوبول شوی والی هم په دغه مرکز کې اوسېده
ازادي راډیو ته غواګیاست اوس هم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي تر دریو نورو میاشتو ټولو امریکایانو ته د کرونا واکسین رسیږي ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کرونا د برازیلۍ بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړې دي امریکا چې د ټولو هیوادونو کرونا چې د ټولو هیوادونو په نسبت پکې کرونا ډیر خلک مړ کړي د کرونا درې بیلابیل واکسینونه په خلکو تطبیقوي جانسن اند جانسن یې تازه پیل کړی او دوه نور فایزر او مدرنا واکسینونه لمخه په خلکو لګول په امریکا کې د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو لمخه په کرونا د اخته خلکو شمیر 28 میلیونه ولکه ول 0.58 یو تر رسیدل چې لډلې نګدي 15 لکه ول 0 کسان مړ شوې دي د بیپولی خبرلانو نړیوالې ټولنې په جرمنی کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ د غیداري د سعودي عربستان دغه چارواکي تورن کړي چې په 2013 کال کې په استانبول کې د خبريال جمال خاشقجي په وژنې سره د بشريت پر خلاف جنایتونه کړي دي دغه شکایت چې په 500 مخونو کې برابر شوی تیر دوشنبه د جرمنی په فدرال محکمه کې ثبت شو د سعودي عربستان پر ولیعهد او نورو چارواکو دا تور هم لګول شوی چې دیر شو د زیات ژورنالیستانو په جبري نیولو کې لاس لري د سعودي عربستان ولیعهد مخکې د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول دخالت رد کړی و. دا په داسې حال کې د چدیره جمعه د امریکا یو استخباراتي ارزونه خپره شوه چې په هغې کې ویل شوي د خاشقجي د وژنې یا هم نیولو عملیات د شهزاده محمد بن سلمان لخوا تصویب شوي و. او د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي په دغه هیواد کې د قدرت انتقال امکان نه لري. په بلاروس کې د اگست میاشتې له لومړیو په زرګونو کسان د مظاهرو پر مهال د لوکاشنکو د استعفا غوښتنه کوي. دوی وایي په تورو ټاکنو کې درغلي شوې ده. لوکاشنکو پرون سه شنبه په مینسک کې وویل په بلاروس کې د قدرت انتقال امکان نه لري، خو هر څه به د اساسي قانون مطابق وي. وروسته له هغه چې الکساندر لوکاشنکو د اگست میاشتې په 9مه ځان د ولسمشري ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، د اپوزیسیون تر فشار لاندې ده. دا اپوزیسیون ملاتړی وایي د دغو ټاکنو ګټونکي د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا تخانفسکایا ده. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشم. راځو د پروګرام لومړی راپور ته. په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو خزینه کارکونکو وژنې ګڼ غبرګونونه پارولې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې ده چې امنیتي چارواکي به دغه پیښه په جدي توګه باندې څېړي. خو د خبریالانو د خوندیتوب او دفاع کمیټې بیا افغان چارواکي د خبریالانو د امنیت په ټینګښت کې ناکامه بولی. پرون د انعکاس تلویزیون درې خبریالي او رسنیز کارکونکي په جلا بریدونو کې په ننګرهار کې په ډزو وشتل شوي. دوه نورې ښځې هم ټپیانې شوې دي. په دې اړه صالح محمد صالح یو ریپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس رادیو تلویزیون د دریو کارکونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه شوې ده. نامعلومو وسلوالو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د انعکاس رادیو تلویزیون درې کارکونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وی په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې سوې دي. د جمهوری ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل
جمهور رئیس غنی اړوند اور قانون ته د یادې پیښې د ملیونو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې ترڅنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او دردۍ ژور مراتب څرګندوي.
خو داسې ښکاري چې د خواخوږۍ او همدردۍ دغو مراتبو د انعکاس راډیو تلویزیون د وژل سویو کارکوونکو د کورنیو د غړو ویر کم کړی نه دی. روشان د وژل سوي سعدیه ورور دی. هغه په جلال آباد کې رسنیو ته وویل تر ډیره کشفي او امنیتي ارګانونه ملامت دي.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کې نو دي خپل وظیفه سرته په صحیح توګه نه رسي سر ده.
خود ننګرهار امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت پرون تر پیښې وروسته د پرونیو غبرګو حملو د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریست چې د ډلې رابرې کول د خاري په سیټ پنوم هم دا اوس کې ورته رسوي دي. ولې چې سره او یو من خف کوم خپل چې سره ته طالبانو په ډل پر اړه لري او پاکستان کې روزل شوی دي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو لنډکی پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شیزینه خبري اعلانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس رادیو تلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفی خبرلانو ته ویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي.
ډیر زیات خوشاله ما مرسل حبیبی، سعدیه او شاهناز زمونږ د دوبلی د بخش ډیر تکړه او ورزیده کارمندان وي. په دوه جدا جدا پیښو کې د خپل ژوند له سوال تهدید په مجموع کې دی. داسې مشخص مونږ ته افراد او اشخاص په ګوته شوي نه دي.
تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر لسمه د انعکاس راډیو تلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په ټوله کې له نومبر میاشت راهیسې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی تر څنګ د تلو تلویزیون پخوانی ویان یماسی واش په غزنی کې خبریال او د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد، په غور ولایت کې خبریال بسم الله عادل، په بغلان کې د خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر خلیل نرمګو په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. دغه راز چارواکي وایي د خورشید تلویزیون د پخوانی مشر محمد رفی صدیقی او د آریانا تلویزیون د ویندوی فردین امینی قتلونه جنایي اړخ لري. په جلال آباد کې پرونی حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو عکس العملونه پاره ولیدي. د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي ترورستان او د افغانستان دشمنان نسی کولای چې د ژورنالیستانو او بیګونه افغانانو په وجلو سره خپل شوم مخ ته ورسیږي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون پرون ویل چې دغه وجنو ثابت کړی چې په افغانستان کې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. بلخوا د نای یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویل
دا قضیه متاسفانه خبریالانو د پاره او همدارنګه په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو د پاره دی ویر فضا ایجادوي. دا یو حقیقت هم ښکاري چې افغانستان د خبریالانو د پاره په ځانګړې توګه د خزینه خبریالانو د پاره یو خطرناک ځای ده.
د ختیځو ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد رسنوی ته ویل چې دوی ته مخکې ډاډ ورکول سوی و چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به خوندي وي.
دا موږ ته ډېرې زیاتې اندېښنې راولاړې کړې دي او د رسنیو د کارکوونکو د خبریالانو امنیت ته باید جدي پاملرنه وشي.
بلخوا د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمی پر دولت د انتقاد په ډول وویل
ژورنالیستانو دفاع کمیټه دغه کړنه په سختو ټکو غندي. افغان دولت د رسنیو ژورنالیستانو په امنیت ټینګولو کې بشپړ ناکام بولي.
د پیښه په تړاو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دغو وحشیانه وژنو د چټکې شفافې او بې پرې څېړنو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي ستیفانو پونتیکور وویلي چې په جلال آباد کې د افغان رسنیو د دریو کارکوونکو وژنې سره لویه غمیزه رامنځته سوه. ډیری هغه میرمنې په نښه کیږي چې په رسنیو کې کار کوي. دغه ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له حکومت غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان خوندي کړي. سفارت د پرونی حملې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبان په دغه ورځ بزدلانه بریدونو د ویرې او ډر فضا په ایجادولو سره نیسي کولی له جمهوریت او د وروستیو دوو لسیزو له لاسته راوړنو څخه د دفاع رسا ژغ چوب کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری ووري تر هغه وروسته به پښتو موسیقي پروګرام خپور شیم.
مسیر رسپانی په خپل سر لیکنه کې له پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او عبدالرشید دوستم سره د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د کتنې په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی چې د خلیلزاد او دوستم د لیدنې پر مهال خلیلزاد په لوړه کچه د یوې غونډې د جوړېدو په اړه هم خبرې کړي او ویل شوي چې دا غونډه به د سولې پروسې د لا بریالیتوب سره مرسته وکړي. رسپانی پوښتنه کړې چې دا به څه ډول غونډه وي. وړاندې لیکل شوي که څه هم په بین الافغاني خبرو کې ډېر او مهم مسایل شته او په لنډ وخت کې حل کول هم ستونزمن دي، خو ویل کېږي چې امریکا له وړاندې د افغان سولې لپاره یوه طرحه جوړه کړې او په دې لویه غونډه کې به له ګډونوالو سره شریکه شي. د لیکوال په وینا ښایي د سولې په طرحه کې څه واړه بدلونونه راشي، خو ښکېل اړخونه به اړ ایستل شي چې پرې توافق وکړي چې په خبره دا به د 2001 میلادي کال په څیر وي چې څه ډول په بن غونډه کې امریکا هر څه رهبري کول، دا ځل به په لږ توپیر بیا هم هماغسې کار وکړي. خو لیکوال ټینګار کړی چې اړتیا د ټول افغان سیاسي مشران راټول شي او د سولې لپاره پر یو پراخ جامع او هر اړخیز تړون سره یو خوله شي. سرخط ورسپانی هم کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره لیکلي. خلیلزاد بیا د سفر موزی په پخو کړي، کابل کې کتنې پیل کړي او ټاکل شوی چې له دې ځایه قطر ته ولاړ شي او هلته به د سولې د پروسې له دواړو لورو سره تر خبرو وروسته د سیمې پر هیوادونو راوګرځي. وړاندې راغلي چې خلیلزاد د یو داسې هیواد لپاره چې پیړۍ او قرنونه یې په جرګو او مرکو کې تیر کړي د سولې او روغې جوړې داسې پروسه پیل کړه چې په هیڅ ډول د دې وطن او خلکو لمزاج سره اړخ نه لګوي. لیکوال دغه پروسه ګونګه بللې. لیکلي اوس دا پروسه داسې حد ته رسېدلې چې خلیلزاد خپله هم وربندې نه پوهېږي او نه یې له بده مرغه راټولولی شي. وړاندې لیکل شوي چې دغه پروسه چې یوه میاشت په ټپه ولاړه وه اوس به وکتل شي چې خلیلزاد بیا ځلي هسې څه نتیجه ورکوي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې د جو